تاسې له SBS پښتو سره یاست.
څو ورځې وړاندې د چین د بهرنۍ چارو وزارت یو ویان پر خپله ټویټر پاڼه داسې یو جالي انځور خپور کړی و چې ښایي یوه آسترالیایي سرتیری د یو افغان ماشوم پر ستوني چاقو ایښی ده. د دغه انځور له خپرېدلو وروسته د آسترالیا لومړي وزیر له چین څخه د بخښنې غوښتنه وکړه او تر هغې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ لفظي شخړې زور واخیست. دا چې د چین او آسترالیا اړیکې په اصل کې له څه وخت څخه خرابې شوې او چین د یو جالي زور په خبرولو سره څه غوښتل تر لاسه کړي، په همدې اړه غواړم د ویسترن سیدنی پوهنتون له استاد ښاغلي ډاکټر احسان آذری سره مرکه ترسره کړم. ډاکټر صاحب، تاسو ته خره غلاست وایم، مننه چې موږ ته مو د مرکې لپاره وخت راکړ.
تاسو نه هم زیاته مننه کوم او ټول اوریدونکو ته سلام ورکولو نه وروسته زه حاضر یم تاسو
ډاکټر صاحب په پایل کې که مهرباني وکړئ او زموږ اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړئ چې د چین او آسترالیا ترمنځ اړیکې په اصل کې څه وخت خراب شوې او د اړیکو د خرابوالي اصلي لامل څه ده؟
په ټوله کې خو موږ د درې څلور کلونو په شاوخوا کې مسائلو ته ځیر شو. د آسترالیا د چین په اړیکو کې په تیره بیا د سوداګریزو بهرنۍ پالیسي دفاعي مسایلو کې په تدریجي ډول ترینګلتیا زیاته شوې ده او د دې ترینګلتیا که سرچینې ته ولاړ شو هغه د نوي بین المللي نړیوال سیستم د جوړېدو مسله ده. ځکه د وروسته د نړیوال وروسته د سړې جګړې نه اوس د سړې جګړې نوی پړاو د پرمختګ په حال کې ده. نو په دغه شرایطو کې آسترالیا ته ګواښونه موجود دي د چین له خوا نه، ځکه چین کابو 1.5 تریلیون ډالر دوی یو پروژه لري چې په نوم د یو سرک او یو کمربند، او د دوی اصلي موخه هدف دا ده چې چین له افریقا، آسیا، حتی په جنوبي پاسیفیک د آسترالیا شاوخوا دا سیمې د دیو په زیربنایي سیستم ټول په خپل لاس کې واخلي. نو د دې له کبله حتی زه موده مخکې خبرونه راغلل چې په پاپانیو ګینی کې چې د آسترالیا ته څیرمه یو ټاپو ده، دلته هم چینایانو خپل هغه د سرک او کمربند پروګرام شروع کړی ده. نو پټولنیزه ډول سره دغه اصلي سرچینه یې دغه ده چې د چین د پراختیا غوښتنې په مقابل کې آسترالیان غواړي چې خپل دفاعي سیستم او خپل ستراتیژیک موقف ټینګ کړي. نو په دې مورد کې تاسو ته به پاتې وي چې څه موده مخکې د دې لپاره چې د چین د نظامي پراختیا غوښتنې په تیره بیا د هند سمندر او همداراز پاسیفیک سمندر چې آسترالیا ته څیرمه ده، دلته د آسترالیانو موقعیت قوي شي، دلته یو څلور برخیز یو نوی دفاعي سیستم رامنځته شو چې په دې کې د امریکا، جاپان، د جاپان او د آسترالیا او امریکا د څلور هیوادونو دوی یو لړ دفاعي پروګرامونه پیل کړي دي او همداراز د ځینو میزایلونو راکټونو جوړول هم دوی په پام کې نیولي دي. نو دغه اصلي مسله په دې کې ده او د دې سره سره چې آسترالیا په دې کې زیات تاوان کوي، ځکه آسترالیا تقریبا 50% د دوی صادرات ټول چین ته دي او په دې برخه کې آسترالیا زیات تاوان کوي، ولیکن د دوی ستراتیژیکو ګټو لپاره دوی دغه د ورځنیو ګټو پسې دوی نه ګرځي، ځکه دوی خو د راتلونکي ته متوجه دي او د چین پراختیا غوښتنه یو واقعیت باندې اوس بدل شوی ده او دا حتی د روسانو نه هم زیات ګواښمند لویدیځ ده، ځکه روس یو ایدیالوژیکي سیاسي ګواښ و د لویدیځ لپاره، اما چین اقتصادي ګواښ ده، ځکه چین په خپله لکه د ما مخکې عرض وکړ د زیربنایي سیستم د ټولې نړۍ دوی غواړي چې په خپل لاس کې ونیسي. او دلته ځینې څېړونکي وایي چې دا د چینایانو پخوانی ډېر یو مشهور فیلسوف کانفیوسیوس نومېده هغه به ویل چې د یو لوی نظام باید ټول دنیا کې راشي. نو دوی حتی چین کې خو ټول پوهېږو چې قدرت همدا اوس هم د کمونیست ګوند په لاس کې ده. حتی د ماول وخت نه نیولی تر اوسه پورې چینایان غواړي چې دغه د کانفوسیوس عمومي نقشه سې د نړۍ لپاره لري دوی اوس تطبیق کړي، ځکه چې چین د اقتصادي لحاظه اوس ډېر په لوړه کچه باندې لوی شوی ده. نو زما په اند دغه مهمه سرچینه هم داده.
ډاکټر صاحب، تاسو دا مسله ډېر ښه تشریح کړه چې اصل کې ستونزه له کوم ځای نه شروع شوې ده. خو که چیرې د څو میاشتې وړاندې مسلې ته وګورو، هغلته کله چې دغه د کورونا ویروس را پیدا شه، آسترالیا له هغو هیوادونو څخه و چې په دغه برخه کې د دغه ویروس د منشې د تحقیق غوښتنه وکړه. خو له دغه کار وروسته چین په آسترالیا باندې فشارونه لا ډېر زیات کړی، تعرفې په آسترالیا باندې وضع کړې او همداسې نور کارونه وشوه. څه فکر کوئ چې دغه فشارونه چې چین په آسترالیا باندې راوړي، په دې سره به چین وکولی شي خپل هدف ته ورسیږي، تر څو آسترالیا له کوم هدف څخه چې لري له هغه څخه را وګرځوي؟
لکه چې ما مخکې هم وویل، شاید آسترالیا لپاره دا ګران کار وي، ځکه دوی تاوان کوي. دلته د چین د تعلیمي برخه کې دلته په زرګونو چینایان راځي، توریستان راځي. د آسترالیا پنځه دېرش لکه چې ما مخکې وویل ټول تقریبا پنځه دېرش سالانه صادرات ټول چین ته ځي. نو د دې کې آسترالیا تاوان کوي په ظاهرا، ولیکن په ستراتیژیک ډول سره زه فکر نه کوم چې چین دې خپلو موخو ته ورسیږي، ځکه د چین زیاتره موخه ناروادي او دوی غواړي لکه د روسي کمونیزم پشان باندې دوی نړۍ د اقتصادي له لحاظه دوی اشغال کړي. حتی زموږ هیواد کې مثلا دغه مسله چې تاسو پورته کړه، دا یو مثال د دون اندریو ده، لکه چې آسترالیا دا پوښتنه وکړه دا چې یوه څېړنه باید وشي چې دا کورونا له کوم ځای راغلی، او ټول پوهېږو چې د چین له مارکیټونو د مارکیټونو نه راپیدا شوی ده دغه مرض. نو همدا ډول چینایانو هم داسې کړي، مثلا دغه د افغانستان په باب باندې دوی څه موده مخکې د استرالیا د بشري جنایتونو ضد جنایتونه چې په افغانستان کې کړي، دغه مسله په نړیواله کچه راپورته شوه. نو له دې نه هم چین استفاده وکړه، دوی جعلي ډول باندې ځینې عکسونه خپاره کړي د چین د خارجه چارو وزارت له خوانه. دوی هم یو ډول پروپاګندي جنګ باندې هم دوی لګیا دي. او حتی ما په نږدې وختونو کې واورېدل چې پاکستان اعلان کړی دی چې موږ د چمن او سپین بولدک په لاره باندې یو ریل لاره جوړوي. نو دغه ریل لاره اصلا د پاکستان نه ده. زموږ افغانان هیوادوال باید پوه شي چې دغه پاکستان چې دا چمن او سپین بولدک د ریل لاره جوړوي، دا هم د دغه سرک او کمربند د چینایانو عمومي پلان ده چې دوی غواړي چې افغانستان هم د اقتصادي لحاظه په همدغه نوي د نړیوال نوي نظم چې چین غواړي، او په سیمه کې پاکستان ډېر نږدې ده ورته، دوی غواړي چې دغه نړیوال سیستم وغځوي په ټوله نړۍ کې. نو د ده حتی افغانستان هم دوی نه ګوښه نه ده پاتې، حتی هلتهم کوي، ولیکن دوی باید افغانان پوه شي چې دا نه پاکستان علاقه لري، نه پاکستان پیسې ورکوي، دا د چینایانو پروژه ده چې پاکستان یې مخکې بري. نو دغه عمومي صورت سره په ټوله نړۍ کې اوس د جنوبي د چین بحیره سې نومېږي، دغه سیمه نړیواله لاره ده د بحري او همداراز فضای او همداراز بحري لاره د تو هیوادونو لکه فلیپین، لکه برونای، لکه د نورو هیوادونو، حتی د آسترالیا. دوی وایي چې دا خو د نړیواله لار ده، مګر چین غواړي چې دا بیخي په خپل کنټرول کې ونیسي. دوی مصنوعي ټاپوګان جوړوي هلته درګرده په دغه هیوادونو کې، لکه پاکستان، بنګلادیش، سریلانکا، په دې جیو کې بندرونه جوړ کړي دي. نو دا خو یو بین المللي نړیوال د سړې جګړې نوی پړاو ده. په دې کې آسترالیان مجبور دي چې خپل ځان د دفاع لپاره دوی پلانونه جوړ کړي او دوی خپل موازی تقویه کړي. حتی دا هم زه باید اضافه کړم چې موده مخکې د ویکتوریا صدراعظم له چینایانو سره کوم کوم سرک او لارې د کمربند پروژه په ویکتوریا کې هم دوی غوښتله چې جوړه کړي، ولیکن فدرالي دولت دلته مداخله وکړه، ویلې چې دا ظاهرا شاید موږ ته یو څه پیسې راوړي، ولیکن په دې اوږدې مودې لپاره دا د استرالیا په ګټه هېڅ نه ده.
ډاکټر صاحب، تاسو د افغانستان مسلې ته هم اشاره وکړه، کوم جعلي انځور چې خپور شوی وه او په هغه کې ښودل کېده چې د استرالیا یو سرتیری چاقوی پر لاس ته او د یو افغان ماشوم پر ستوني ایښی ده، چې هغه انځور د ټویټر له خوا نه پاک هم شو. زما پوښتنه دلته ده چې په دغه کار سره آیا چین یوازې غوښتل پر استرالیا باندې فشار راوړي او د افغانانو احساسات راوپاروي د استرالیا پر مقابل کې یوازې هدف همدا و که بل کوم بل څه خاص به هم غوښتل او هغه هدف ته د رسیدلو لپاره یې دغه کار وکړ؟
دا د ډیپلوماټیکو او تبلیغاتي انډر یو برخه و هم دغه د عکسونه چې دوی خپاره کړو. البته استرالیانو دوی وایي چې زموږ ځینې مجرمینو جنایتونه کړي دي، ولیکن دا په دې معنا نه ده چې دا یو سیستم د استرالیا د دولتي سیستم و چې داسې کار باید وشي. او چینایانو دا داسې تبلیغ کړي چې دا د استرالیانو هغه د دفاعي سیستم یا په افغانستان کې د دوی د حضور یو ورځنی عمل ده. نو په دې حساب باندې اوس چینایان له هر موقع نه استفاده کوي، په هر وسیله صحیح چې د استرالیا پر ضد باندې دوی خپل مواضع تقویه کړي، او ځکه استرالیا د یو پروګرام برخه ده په د هند سمندر او پاسیفیک حوزه کې چې دوی د امریکا و هند و جاپان و له دې وسره نږدې اړیکې لري او دفاعي سیستمونه جوړوي. نو په دې اساس باندې چین دلته مجبور ده چې د تبلیغاتو کې د دې لپاره چې استرالیان بدنامه کړي او په افغانستان کې خلک را وپاري دا اعمال وکړي، دي په داسې حال کې چې استرالیا اعتراف کوي په دې باندې چې دا صحیح خبره ده چې زموږ ځینو عسکرو دا جنایت کړی، ولیکن دا په دې معنا نه ده چې زموږ دفاعي حضور هلته همدغه یو ورځنی کار ده. نو چینایانو بیا په دې شکل سره تبلیغ وکړي چې دا نه دا د استرالیا د دولت ورځنی کار هم ده. نو دلته چینایان له هرې وسیلې نه استفاده کوي، له هر چی نه موضوع راپورته شي دوی یو شی ورته جوړوي. اوس مثلا چین په هغه کې په ځینې هېوادونو کې لکه تایوان و هانګ کانګ و په دې ځایو کې او حتی سینکیانګ کې هلته ډېر ظلمونه کوي چینایان، خصوصا د سینکیانګ مسلمانان بیخي تنګ کړي دي، د دوی هغه اسلامي و هویت دوی غواړي چې بیخي له منځه ویسي. نو دلته دوی هغه د لویدیز نه دوی ویره لري چینایان، ځکه لویدیز د بشري حقوقو د دې مسایلو په باره کې په دې هېوادونو کې دوی بے طرف نه پاتې کیږي. نو دا د لکه چې ما وویل دا د نړیوال سیستم یو ډېر مهم د سړې جګړې یو نوی پړاو دی او نوی څپه ده چې روانه ده.
ډاکټر صاحب، په پای کې غواړم ستاسو نظر په دې اړه واورم چې اوس چې د چین فشارونه په استرالیا باندې په هر ډول چې دي شروع شوي دي، هغه که اقتصادي فشارونه دي، افغانستان له تاریخ نه که غواړي فشار پر راوړي، یا په هر طریقه چې غواړي په استرالیا باندې فشار راوړي، په داسې یو حالت کې استرالیا ته څه پکار دي؟ ستاسو په نظر آیا باید استرالیا د چین فشارونو ته غاړه کیږدي؟
زما په اند خو دغه زموږ افغانانو ته هم د افغانستان دولت ته او هم طالبانو ته دغه لوی درس ده چې دوی باید پوه شي چې دوی تر اوسه هم د ایدیالوژي په تیارو کې ژوند کوي. دوی باید پوه شي چې دلته نوی نظام جوړیږي او افغانستان خوار شوی ملک ده، در په در ملک ده، شکنجه شوی ولس ده. دوی غواړي چې د پاکستان له خوا نه د طالبانو په وسیله سره افغانستان که داسې یو حکومت جوړ کړي چې دغه نړیوال سیستم د چین په ګټه باندې زموږ او تاسو هېواد د ستراتیژیک لحاظه غلامۍ ته واچوي. نو زما په اند باندې دا د استرالیا حق ده او دغه نړیوال دفاعي سیستم د چین د پراختیا غوښتنې په مقابل کې دغه یو حقیقت ده، دا باید ومنل شي او حتی زموږ هېواد ټول هېوادونه باید په دې کې برخه واخلي. حتی اوس خلیج هېوادونو ته هم دا ګواښ ده د چین پراختیا غوښتنې، حتی د سعودي عربستان لپاره، د اماراتو لپاره، دوی لپاره هم لوی هغه پوه شوي دي اوس په دې باندې. له دې کبله هغه دوی اوس پوه دي چې پاکستان په نوم د اسلام دروغ وایي او دوی په نوم د اسلام باندې غواړي هغه د چین د کمونیست ګوند پلانونه په اسلامي نړۍ کې پیاده کړي دي لپاره چې خپل ځان لپاره پیسې او هغه قدرت پیدا کړي. نو دغه مسله زما په اند باندې دا نړیواله مسله ده، ټوله دنیا په دې کې شامله ده او افغانان هم باید په دې باندې پوه شي چې خبره چیرته ده.
د ویسټرن سیدنی پوهنتون استاد ښاغلی ډاکټر احسان ازری، له تاسو څخه ډېر زیاته مننه چې د چین او استرالیا د اړیکو د خرابوالي په اړه مو لا ډېر جزئیات موږ له اوریدونکو سره شریک کړه.
تاسو نه ځکه زیاته مننه کوم، ډېر تشکر کوم، ودان.
که غواړی دغه سنوري کیسې هم اورئ نو د خپل پودکاسټ، ګوګل پودکاسټ یا هم د خپل خاکي پر پودکاسټ یو اورئ.